بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لینده یا قوس د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له 12 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د علمي پرمختګونو او د اسلام ایران د قدرت د مهمو مؤلفو په باب ده. له دې وروسته بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم په افغانستان کې د ترهګرو حملو د دوام په اړه یو هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي هر یو د افغانستان د چارو کارپو ښاغلی سلطانی او همداراز ښاغلی شیرزاد منګل. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل په ایران کې د محصل ورځ د دښمن پیژندنې او د محصلینو د بصیرت بلګا ورځ ده. د ایران چابهار بندر د افغانستان او سیمې د امنیت اساسي کلی ده. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي وویل نړیواله ټولنه دې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا احترام وکړي. او د پاکستان د پوځ نوی عمومي قومندان د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پوځ پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایبې وړې شان د مې ورسته د دسمبر 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د محصل په ورځ نومول شوې ده. 1952 کال د دسمبر په 8 نیټه د ایران محصلینو ایران ته د امریکا د وخت د مرستیار ولسمشر ریچارډ نیکسن له سفر سره په یو وخت د ایران په کورنیو چارو کې د واشنگټن په لاسوهنو په اعتراض کې د تهران پوهنتون په وړاندې ستره مظاهره وکړه. دغه مظاهره د بادشاه رژیم له تالي څټو مامورانو له حملې سره مخ شوه او د محصلینو په وینو ککړ شوه. په مظاهره کوونکو محصلینو د پهلوي رژیم د فوجانو په یرغل کې درې ایرانی محصلین شهیدان او په سلګونو نور ټپیان شول. د محصل ورځ په ایران کې د امریکا د لاسوهنکو سیاستونو په ضد د ایران د ملت د مبارزو د تاریخ یوه برخه یادوي. له دې امله د لینده یا قوس د میاشتې 14 پیښه په ایران کې د محصلینو مبارزو ته په هویت او بڼه موندنې کې لا خاص اهمیت برخمانه ده. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په ایران کې د محصل د ورځ د دښمن پیژندنې، د دښمن په سترګو کې د سترګو غړولو او د محصلینو لخوا د احساس، بصیرت او مسؤلیت بلګا ورځ وبلله. ښاغلی ابراهیم رئیسی نن د تهران په پوهنتون کې د محصل د ورځې په دستورو کې په خپلې وینا کې دغه ورځ د هیواد لپاره د امید او هیلې ورځ وبلله او دغه راز ټینګار وکړ. دغه ورځ د فکر غوړېدا او د پوهنتونونو لپاره د شرایطو او وضعیت شرایطو د پیژندنې لپاره او څاره بلګه ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې په هانتون د فکر کوټه او د مشورو مرکز دی وویل، محصلین باید د مسلو د حل لپاره له حکومت سره ملګرتیا وکړي. ښاغلی ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ، محصلین د ټولنې مسلې او مشکلات په لاخه ډول څاري او له محصلینو سره ارتباط د ځان لپاره یو ویاړ او د شخصیتونو له نظرونو څخه د استفادې لپاره یو غنیمت ګڼم. هغه دغه راز ویل، نن سبا پوهنتون دښمن ته سخت گزار ورکړی دی او دښمن غواړي پوهنتون له زده کړې او علمي پرمختګ او علم زده کونې وغړوي، خو محصلینو او استادانو د دښمن دغه دسیسه شنډه کړې ده. ښاغلی ابراهیم رئیسی په خپلې وینا کې په دې خبرې په ټینګار سره چې اعتراضونه باید واورېدل شي او موږ تل د محصلینو د خبرو اورېدو لپاره هوډمن یو وویل، اعتراض او بلوا فرق لري. اعتراض د چارو د اصلاح او کمال سبب کیږي او بلوا د ناامیدۍ او ورانکارۍ سبب کیږي. هغه د دې خبرې په یادولو سره چې امریکایان په ورانکارۍ پسې دي او غواړي د یو پیاوړي ایران د بڼه موندنې په ځای یو وران شوی ایران وویني ټینګار وکړ. دوی غواړي دا ټاټوبې سوریه او افغانستان شي، خو محاسبتي تیروتې دي او ایرانی ښځې او سړي او ځوانان دوی ته د دغه شان کار اجازت نه ورکوي. همدارز د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباب هم نن په پارلماني ناستې کې وویل، د لیندې شپاړه سمه نیټه یعنی یوم الله د خپلواکۍ له استعماري سلطې او د بهرنیو له لاسوهنو سره د مبارزې او د ایران د یوه او پوه او ځیر ملت په وړاندې د امریکایي کودتا کوونکو د رسوایۍ او ناکامۍ سیمبل وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د اطلاعاتو ادارې یا فراجا د ایران په وروستیو ناکرریو کې پر ترسره شویو اقداماتو کشفیاتو په باب یوه خبرتیا خبره کړه. زموږ خبریال راپور راکړ، د اسلامي ایران د پولیسو په دغې خبرتیا کې راغلی دي، د ستمبر له 18 نیټې د دسمبر تر 15 نیټې پورې د ایران په سرحدي سیمو کې او د غراز په ځینو نورو ولسوالیو کې 2813 جنگي وسلې، 5415 اتیا ښکاري وسلې او په ټول کې 8315 وسلې کشف او ضبط شوې دي. په دغې اطلاعیې کې ویل شوي دي، د بلواو په شپو ورځو کې د وسلو د قاچاق منظم شوي 14 چینلونه او ډلې ټپلې هم د قانون په منګولو کې ګیر شوي دي. د خبرتیا په دوام کې راغلي د استکبار سهونیست رژیم بیلتون غواړي، سلطنت غواړي او منافقین د ایران د ولس لپاره له روښانه امنیت سره یو ځای آرامښت او امنیت نزغمي او د خپلو سپیرو او بې شرمو اقداماتو او له درستو رسندوي ظرفیتونو څخه په استفادې سره په یوه پیژندل شوي بشپړ جنگ په چوکاټ کې د ناکرریو او بلواو د رامنځته کېدا په باب خپلې شیطاني ستراتیژۍ تعقیبوي. د ایران د پولیسو په دغې خبرتیا کې د انقلاب ضد دښمنانو، تور زړو منافقینو او د هغو تالي څټو ته خبرداری ورکړل شوی چې د ایران د خارجو امنیت د هیواد د پولیسو او امنیتي ادارو سره کرخه ده او په دغه ډګر کې د خار پر اچونکو سره هیڅ ډول نرمښت نه کوي. چابهار بندر د افغانستان او د سیمې د امنیت اساسي کیلي ده. د افغانستان د ګاونډیانو لومړنۍ امنیتي ناسته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د استازو پښتون سره د هندوستان په نوی ډیلی کې ترسره شوه. په دغې ناستې کې د سیمې د امنیت د اساسي عنصر په توګه د ایران په جنوب کې ختیځ کې د چابهار بندر په رول ټینګار وشو. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د ایران یوازینی سمندري بندر دی چې د هند سمندر او مکران سمندرګي په څنډه کې واقع دی. چابهار بندر آزاد اوبو ته د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان په څیر د منځنۍ آسیا په وچه کې د کلابندو هیوادونو د لاسرسي یوه تر ټولو نږدې او ستراتیژیک موقعیت په سبب لا ځانګړي اهمیته برخمن دی. په دغې ناستې کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو غوښتل شوي څو د شمال جنوب د نړیوال ټرانسپورټ لا کوریډور یا INSTC سره یو ځای کېده چې چابهار بندر پکې اساسي رول لري او د نړیوال ترانزیټي او ټرانسپورټ د کوریډور او همداراز له هندوستان سره د اړیکو د پیاوړتیا په باب د اشکاباد موافقه په نظر کې ولري. د افغانستان لومړنۍ نړیوال نندارتون په کابل کې د طالبانو واک ته له رسېدا وروسته د لومړي ځل لپاره ترسره شو. د دغه نندارتون زیاتره سټالونه د ایراني تولیداتو او شیانو ته مخصوص وو. په تېر یو نیم کال کې د طالبانو موقته حکومت د افغانستان په اقتصادي پروژو کې د ګډون لپاره بهرنیو پانګوالو په تېره بیا د ایران تاجرانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان د تجارت او پانګونې د کوټې مشر مومند د کابل د نړیوال نندارتون په څنډه کې په یو لړ څرګندونو کې وویل، اوس په افغانستان کې د ایراني شرکتونو د پانګونې لپاره ښه فرصت برابر کړی دی، خو څو د ایران تولیدات او شیان په مستقیم ډول د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر د افغانستان په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د خپل هیواد مځکنې بشپړتیا ته د نړیوالې ټولنې د احترام غوښته وکړه. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په حدودو کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو الوتونه تل د افغانستان د نوي حکومت د اعتراضونو سبب شوي دي. زموږ خبریال راپور ورکړ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب چې یو لوړدوه پلاوي په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته په سفر تللې، پرونه وخت د افغانستان په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام وستر په کتنه کې د امریکا ځنګړي استازي ته وویل همغه شان چې د افغانستان له خاورې د هیڅ یو هیواد لپاره د استفادې اجازت نه ورکوي، تمه لرو نړیواله ټولنه هم د دغه هیواد مځکنې بشپړتیا ته د احترام په سترګه وګوري. له افغانستان سره جاپان تر سلو میلیونو ډالرو زیاته مرسته اعلان کړې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال راپور په ګډه سره و.
په تازګۍ سره د جاپان هیواد اعلان کړی چې له افغانستان سره به څه د پاسه سل میلیونه ډالره مرسته کوي. یاد سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغانستان سره د دې مرستې د اعلانولو په خاطر جاپان هیواد خوښ دی. په یاد لیکنې کې راغلي چې 1.2 میلیونه ډالره مرسته به افغانستان کې د بشر دوستانه پروژو د پلي کولو او د لومړنیو بشري اړتیاو د پوره کولو زمینه برابره کړي، او جاپان د زړه له کومې هیله مند دی چې دا پروژې به د افغانانو پر څیرو خوښي راولي. له دې سره افغانان له افغانستان سره د بهرنیو هیوادونو او خیریه بنسټونو ورته مرستې ستایي. رحیم الله د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی د جاپان هیواد د دې مرستې په اړه داسې وایي.
له نیکمرغه د جاپان هیواد یو د افغانستان لوغو دوستو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره بلایي وزه یا په بعضو پروژو کې جدي مرسته کړې ده. لغو جملې ویلی شو چې یوه یې هم پروژې ولس په ننګرهار کې د ناکامرا پروژې تطبیقول دي چې دا د افغانستان په کچه باندې ډېرې مثبتې لاسته راوړنې درلودلې او تاثیرات یې آنی ولو. نو داسې اوس تر سل یا سل میلیونه ډالره له افغانستان سره په اوسنیو شرایطو کې مرسته کوي. ټولو افغانانو ته معلومی چې د ځمی موسم پر رسیدو دا د زمه شروع ده، نو دا به ډیر اړینه مرسته وي او ډیر په ځای مرسته وي. ډیره ډیره مننه او خدای دې وکړي چې دائم همداسې هیوادونه سي، نه داسې بعضې هیوادونه سي په شرطونو باندې د جاپان د هیواد غوندې بلا عوضه او بې احسانه مرستې دوامداره سي.
د یادولو وړ ده چې له افغانستان سره د 2020 کال د اګست میاشتې را په دیخوا د جاپان هیواد د ټولو مرستو ټولیزه 315 میلیونه ډالرو ته ورسېده. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
او د پاکستان د پوځ عمومي قمانده جنرال آسم منیر په یو لړ څرګندونو کې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره د جدي مبارزې پر هو ټینګار وکړ او ویل ترهګرو ته به هیڅکله هم د ملي امنیت په خطر کې د غورځولو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ عمومي اړیکو ادارې ISPR په یوې اعلامیې کې ویلي دي جنرال آسم منیر د پاکستاني عسکرو د لوړې روحیې او د عملیاتي چمتووالي په قدرونې سره وویل د خلکو په ملګرتیا سره به د ترهګرۍ په ضد جنگ د بشپړ سولې او سبا د ترلاسه کولو پورې دوام عمومي او نور به د امنیت ګډوډونکو لپاره هیڅ ځای باقی پاتې نشي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سم خپل سیاسي تفسیر دراورو چې د علمي پرمختګونو او د ایران د اسلامي جمهوریت د قدرت د مهمو مؤلفو په باب ده. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران یو ویاړ په علمي ډګرونو کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي وده او فعال شتون دی چې نړیوالو ټولنو هم په کراتو تایید کړی دی. ایران د اسلامي انقلاب نه تر مخکې پورې یو داسې سند درلوده چې په بهر پورې ډېر پیاله وو. په همدې وجه د هیواد صنایع د اسلامي انقلاب نه وروسته د اقتصادي محاصرې او کلابندۍ او د ابتدایي موادو د نه تامینېدو په وجه مخ په زوال روانې شوې. خو ایران وتوانېده چې په دې پړاو کې په وارداتي لومړنیو موادو بهرنیو شیانو او بهرنۍ تخنیکي پوهې پورې د سختې پیالتیا د کمولو په لړ کې ډېر د پام وړ اقدامات ترسره کړي. په مختلفو صنعتي پوځي او علمي برخو کې د ایران پرمختګونو ته یوه کتنه هم خودنه کوي چې د دښمنانو هر اړخیز سیاسي اقتصادي او پوځي دباوونه د ایران د اسلامي جمهوریت د قدرت د مؤلفه په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي. د نینو ټکنالوژي، هوا فضا، بنیادي حجرو او اټومي برخو په شمول پر مختلفو ټکنالوژیو ته رسیدل د ایران د علمي اقتصادي او ټکنالوژیکي ترقۍ یو څو مثالونه دي چې ټول د بندیزونو او بایکاټونو په حالاتو کې ترلاسه شوي دي. که د ایران د علمي ودې چټکیا ته پام وکړو نو وینو چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د دنیا د علم په تولید کې د ایران ونډې 180 چنده زیاتوالی لري. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته کلونو کې د ایرانۍ او محققانو لخوا د مقالو په تولید کې هم 55 چنده زیاتوالی راغلی دی. نیو ساينټیسټ خبرونه رپورت ورکړی چې ایران د علمي ودې تر ټولو چټک اندازه لري او په علمي تولیداتو کې د نړۍ له تر ټولو هیوادونو مخکې دی. په ایران کې د علمي ودې اندازه د نړۍ د متوسط 11 چنده ده. دا عدد د خودنه کوي چې ایران په ډېر ګړندیتوب سره له پرمختللو او ترقی یافته هیوادونو سره د خپل واټن په کمولو بوخت دی. اوس د بنیادی سلولونو په لړ کې پرمختګ ته پاملرنه کوو. نن سبا د ټکنالوژۍ او د بنیادی حجراتو د تحقیقاتو په لړ کې ایران د نړۍ په لسو غوره هیوادونو کې شامل دی او ایرانۍ محققانو بریا ترلاسه کړې چې له بنیادی سلولونو څخه حتی د مغزو او هډوکو په پیوندونو څرمنې او د زړه د زیانمن شویو بافتونو په ترمیم کې کار واخلي. ایرانۍ پوهانو هم دا شان د بنیادی سلولونو شبیه سازی یا کلوننګ هم ترسره کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت نن سبا د مخابراتي او د تصویر برداری د سپوږمکیو د جوړولو په برخه کې هم د توانمنې داسې حته رسیدلی چې نور پردیو هیڅ ضرورت نه لري او په دې برخه کې د هیواد د اړتیاو په پوره کولو کې بریالی شوی دی او د سپوږمکۍ جوړونې د ټکنالوژۍ د لرونکو نهو هیوادونو په لیکه کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران د سپوږمکۍ وړونکي توغندي د ډیزاینینګ او جوړولو په برخه کې هم دومره توان ترلاسه کړی چې د سپوږمکیو د توغولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته هیڅ اړتیا نه لري. همدارز د نینو او لیزر په برخه کې هم ارزښتناکې بریاوې په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو بل علمي او ټکنالوژیکي پرمختګ دی. نینو علم په نړۍ کې ستر بدلونونه رامنځته کړي دي او د درملو د تولید، د ناروغیو د معلومولو، له اوبو څخه د زهرجنو موادو د ختمولو او د کرهڼې د ګټې د زیاتولو هم دا شان د هوا د پاکولو په شمول په مختلفو برخو کې استعمالیږي او ایران نن سبا د نینو په برخه کې د نړۍ 12 مقام لري.
تلپات خوشبویی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ویناوې اور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکه چې همداسې ده. کچیر یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنۍ اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د درېدنې لاره، د مقاومت لاره په راتلونکي نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا انعمت علیهم هم دغه شهیدان دي. د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دی، دوی په انعمت علیهم کې شامل دی. البته انعمت علیهم هم دو ډول دی، یو ډول انعمت علیهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت علیهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی، چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلی دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس نه بل مسلمان مرد.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ متفرحات سره دا وایو چې مسلمان څه کوم لارې غره روانه کړي دي، د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې د هنداري له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ. لکه څنګه چې خبر یاست افغانستان په ورستۍ ورځو کې په ځلونو له ترهګریزو بریدونو او چاودنو سره مخامخ سوی دی. په دغو ترهګریزو بریدونو کې له ماشومانو نیولې بیا تر میرمنو، لمونځ کوونکو او دولتي کارمندانو پورې مختلف پرګنې په نښه سوي دي. دغو بریدونو کې اکثره مذهبي، روزنیز او ډیپلوماتیک ځایونه هم په نښه سوي دي. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت داعش او ورته نورې ترهګری ډلې په غاړه اخلي، لیکن د نړیوالو په نیست کې د طالبانو حکومت د افغانانو د امنیت د تامینولو مسؤل بلل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له هرې ترهګریزې پیښې وروسته خلکو سره د امنیت د تامینولو او ترهګرو سره د سخت چلند وعده کوي. خو د کارپوهانو او د سیمې وادونو په وینا د طالبانو حکومت په عمل کې لا هم د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړي. له پاکستان نیولې بیا تر روسیې، تاجکستان او د منځنۍ اسیا تر هیوادونو پورې ټوله سیمه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو له دوامه اندېښمن دي او د سیمې د هیوادونو چارواکو په مختلفو غونډو کې په دې هکله خبرداری ورکړی دی. خود طالبان حکومت هم په افغانستان کې د نن خلکو ته د امنیت د تامینولو هم د سیمې او گاون هیوادونو ته د ګواښ د نه رامنځته کېدو وعده ورکوي. لیکن موږ په عمل کې وینو چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه نور هم زیات سوي دي. په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوام ښودنه کوي چې لا هم دغه هیواد د ترهګرو او ورانکارو ډلګیو امنځای دی او ترهګرې ډلې پکښې فعاله دي. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان مخکنی دولت سره د طالبان د مبارزې مخینې ته په کتو سره د طالبان حکومت له مختلفو ډلو او ټپلو په هکله ښه معلومات لري او ټولې وسله والې ډلې او د هغوی پټنځایونه پیژني، خو سره له دې له دغه ظرفیت څخه د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره کار نه اخلي. ایزانو موږ به د هندارې په نننۍ خپرونه کې له ترهګرو سره د مبارزې لپاره د طالبان د حکومت په ارادې او کلچار او د دې مسلې د پایلو په هکله وغږیږو. زموږ سره په نننۍ بحث کې د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی منګل شیرزاد او د سیاسي چارو شناند ښاغلی محمد انور سلطانی ګډون کوي. زموږ سره ملګری اوسئ. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په ایندار خبرونه کې مو هرکلی کوو او خپل بحث له ښاغلی منګل شیرزاد څخه په پوښتنې سره پیلوو. شیرزاد صاحب، تاسو وینئ چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره نه یوازې ترهګریز بریدونه نه دي بند سوي، بلکې له پخوا نه هم زیات سوي دي. ستاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه نه اوچتوي؟ آیا تروریزم سره د مبارزې لپاره طالبان جدي اراده نه لري او که د امنیت د تامینولو او ترهګرو سره د جدي مقابلې څخه ناتوانه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې، خبره خو دلته دا ده چې هغه دولتونه چې کافي مدرنه ټکنالوژي لري او مثلا په هغه مدرنو وسایلو باندې سنبال دي، هلته هم دا پېښې کېږي. تاسې وخت په وخت هم دا ستاسې د راډیو نورې میډیا نه موږ اورو.
بالکل،
افغانستان چې څلوېښت ته درې څلوېښت کاله هلته جګړه تېره شوې ده او په دې کې بېلابېلې ډلې، دښمنې ډلې یو د بل په مقابل کې همیشه سلا پورته کړې ده او جګړې سره کړې دي. نن د افغانستان جګړه یو استخباراتي جګړه ده چې دولتونه، یو تعداد دولتونه تر شا ولاړ دي او خصوصا هغه دولتونه چې هغوی غواړي چې افغانستان کې دا بې امنیتي په دې شکل باندې دنی اوالو ته دغه کې وخی چې طالبان اصلا د نظام لایق نه دي چې داسې یو نظام دوی وچلی او په هغې باندې حاکم وشي. غواړي چې یو تعداد د دوی مورد د نظر ډلې او ټپلې لکه څنګه چې مخکې وي هغه خلک بېرته په دې ملک کې حاکم کړي. زه وایم چې دلته خو جګړه تېره شوې ده، دلته خو طالب حاکمیت چې رامنځته شوی دی په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې. تاسو ته معلومه ده چې اردو او پولیس یې تر اوسه پورې نه لرله، اوس یې تقریبا یو لک نفرو ته تقریبا رسولي دي. نو په دې لوی افغانستان کې، په دې لوی افغانستان کې چې هلته متخاصمې او په اصطلاح د دولت مخالف ډلې په سلا باندې مسلح دي او ټول مثلا سلا د هر چا په کور کې شته دی، او بیا د دې نظام سره مخالفت هم لري. نو واضح خبره ده چې دغه سي پیښې به په ځینې ولایاتو په ځینې ولسوالۍ او په ځینې لورو سیمو کې به کیږي، او یا به کله کله په مزاحمو ځایونو کې چې هغه میډیا هلته رسیدګي کولی شي دنیاوالو ته زر وښیي چې دا د ګوري په دې ملک کې طالبان چې هم ادا د دې کوي چې موږ په دې ملک کې امنیت راوستی دی او دلته داعش نشته دی، او بیا هم داسې پیښې کیږي. زه فکر کوم چې دې لپاره وخت پکار دی چې تر څو مکمله اردو، مسلکي اردو، مسلکي پولیس، مثلا مسلکي د استخباراتو اشخاص هغه وروزل شي او هغوی وکړی شي چې په ټولو سیمو کې فعال حضور ولري، او وکړی شي چې د هغه مسلک په کومک سره دوی وکړی شي په هغه سیمو کې مخکې د مخکې نه چې واقع رامنځته کیږي د هغې مخه ونیسي. نو زه وایم چې دا طبیعي خبره ده، دا دومره د قابل د تشویش په دې باندې نه ده چې ما مخیار جو کہ جدا خو په متمدنو او مدرنو دولتونو کې کافی ټکنالوژي لري، اول تم کیږي په افغانستان کې هم دا څه کله کړه بل دا غلچکی ګوري یو یو جبهي جګړې چلته دشمن مشخصي ال ته دواړه طرفونه مادهګی نشي، دواړه طرفونه په دې پوهیږي چې کم ځای نو د کم طرف نه مثلا په دشمن حمله وکم، کم ځای کې دفاع وکم، کم ځای کې تعرض وکم. ولی دا غلچکی د غچ دی پیښې چې دی، او غلچکی په صلاح دا چاودنې چې دی، عملیات چې دی، وژنې چې دی، د دې مخه په هیڅ نظام کې تر اوسه پورې نه ده نیول شوې. ما ترې څوک یو دنیا کې داسې یو ملک خو چې هلته د دې غلچکی پیښو د هغې مکمله مخه نیولې شي.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه له ښاغلي محمد انور سلطانی څخه وکړو. سلطانی صاحب، تاسو فکر کوئ طالبان د امنیت په تامینولو او تروریزم سره په مبارزه کې بې وسه دي، او که د دې کار لپاره د طالبانو په حکومت کې جدي اراده شتون نه لري؟
مخالف هم لري او موافق هم لري. دا په پیشرفته هیوادونو کې هم دا خبره شته ده. او افغانستان خو داسې هیواد دی چې د 45 کال را په دې پله په سیستماتیک او منظم ډول پکې جنگ روان و، او دا یو نیم کال کېږي چې منظم جنگ نشته، جبهي جنگ نشته دی. ولی دغه په حساب دغه بعضې حملات چې کېږي دا په دې معنا باندې نه دي چې دلته به په دې وطن کې د مشکل پروت وي، په حساب د نام نه وي. مشکل دا دی چې طالبان په یو لحاظ باندې په یکتازۍ کې دغه دي په حساب پراته دي، او دا ټول بار یې په خپله اوږه اخیستی دی. د ملت سره په تفاهم او مشوره باندې د خپل هغه نظامی چارې مخته نه وړي، او مهنجي د ولس سره نه لري. یو پرابلم دا دی، دویم پرابلم دا دی چې طالبان دومره قواوې نه لري چې د افغانستان دغه 600 کیلومتره د پاکستان سره سرحد، او دغه 800 کیلومتره د ایران سره سرحد، او د 2000 کیلومتره د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره سرحد، او دغه 800 کیلومتره د چین سره په دې کم پوز باندې کور کې. دا یو بل مشکل دی. دریم مشکل دا دی چې نړیواله او د سیمې هیوادونه د طالبانو سره په تعامل او په دغه کې قرار نه لري. یو مشکلات دا بل مشکل هم دی. دغه ټول مشکلاتو ته په کتو باندې نو ستونزې لګي دغه دی په حساب پرتی دي. نو بل اړخ دا دی، بل اړخ دا دی چې دشمن هم قرار نه دی ناسه، که داعش دی او که بلا تروریستي ډله ده، هغه د خپلو موخو په خاطر باندې یا د سیمې د استخباراتو په اشاره یا د خپلو اهدافو په اشاره باندې خپلې لوبې کوي. نو او هېڅکله په نړۍ کې یو هیواد هم د وقایو مخه نیول نه ده. په امریکا کې هم دغه په حساب په مکاتبو کې او په سینماګانو کې او په نایس پلفونو کې او په نورو کې، یا په انګلستان کې او یا په ایران کې دا پېښې راځي. خو دلته مشکل دا دی چې طالبانو دا بار یوازې په خپله اوږه راغستی دی. همدا د طالبانو غلطي ده چې دغه ستونزې په حساب د دېو په ادرس تعریفېږي، که ځان د ملت سره شریک کړي به دا ستونزه حلېږي.
مننه. ایزانو دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بېرته راګرځو ستاسو خدمت ته. د هندارې په خبرونه کې مو هرکلی کوو. په افغانستان کې د امنیتي مسایلو پاک له خپله بحث ته دوام ورکوو، او له ښاغلی شیرزاد څخه پوښتنه کوو. شیرزا صاحب، تاسو وینئ چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې هم ناامنۍ دوام موندلی دی. هره ورځ ترهګریزې پیښې رامنځته کیږي او عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. د امنیت په تامینولو کې د طالبانو د حکومت ناکامۍ په نړیواله او هم په داخلي ډګر کې د دې ډلې په مشروعیت او څیرې کومې پایلې درلودلی سي او په ټول کې افغانستان کومې لوري ته بیایي؟
درانه صاحب ګوري، که سړی بین المللي اصولو ته وګوري، د ملګرو ملتونو منشور چې سړی مطالعه کړي، سړی په دې باندې باید اقرار وکړي چې د یو نظام د مشروعیت دپاره ګوري یوازې دا نه ده چې هلته کې جګړه روانه وي او هغه نظام دې نه پېژندل کېږي. تاسې په تېر مشروعیت نظام کې، تاسې د کمونستانو په نظام کې، تاسې ولیدل په دې ځای کې چې هر ورځ به په زرهاو کسان وژل کېدل. په تېر نظام کې واقلا د ورځې کم ناس کم به د ورځې سل کسان وژل کېدل. دا بهانه د یو نظام د مشروعیت او عدم مشروعیت د کېدل نه شي. د مشروعیت دپاره درې عناصر دي چې هغه جغرافیه ده، نفوس دی او حاکمیت دی. طالبان په ټول افغانستان کې حاکمیت لري، هیڅ ولسوالۍ د بل چا په لاس کې نه ده. دا یو اخلاقي مسله ده چې باید دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه دا د زور مسله ده چې څوک چاته ووایي چې ما دا عناصر پوره کړي دي او ما په رسمیت سره وپېژندې. تعامل یې په دنیا کې روان دی. تاسې ګورئ کومکونه ورسره کېږي. د میاشت د هفته کې په میاشت کې مثلا په 40 میلیونه ډالر راځي دې ملک ته. نور موسسات ته فعال دي، د اکثره دولتونو سفارتونه دلته موجود دي. یعنی افغانستان په ډیفکټو شکل باندې، یعنی په ناقص شکل باندې، په جوړه شکل باندې نه، په رسمیت باندې پیژندل شوی یو هیواد دی. کنی دنیاوالو سره تعامل نه کولو. نو درسته ده چې دغه یو شی چې هغه د دوی بهانه نیسي چې دلته مثلا دغه نشته، دلته امنیت نشته او دوی د نظام په رسمیت نه پیژني. خو ما تاسو ماته وښه وایي، تاسو لاړ شئ لری ختیځ یا دولتونه چې هلته دي، مثلا ویتنام په څومره وخت هلته په رسمیت نه پیژندل شوی. همداسې تاسې وګورئ چې د دنیا په نورو ملکونو کې، جرمني چې د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته مثلا شکست یې وخوړ، تر ډېر وخته پورې هغه هم لا په رسمیت نه و پېژندل شوی، ځکه امکان درلو چې د هیټلر پارتیشنی به بیا یو انقلاب رامنځته کړي او بیا به جګړه شروع کړي. د کمونستانو نظام په دې ځای کې تاسې ولیدل چې څومره کلونه دلته دوام وکړ، ولې دنیا په رسمیت پېژندلې او جګړه روانه وه. د افغانستان زیاتې برخې په لاس کې وي. د طالبانو د جمهوریت په نظام وخت کې هم دلته د طالبانو زیاتې ولسوالۍ په لاس کې وي، که ولسو دغه نه ولي خاورې زیاته فیصدي په د طالبانو په لاس کې وه، ولې نظام یې په رسمیت پېژندلې. دا بهانې دي چې اصلا د یو اسلامي نظام د تحقق دپاره دنیاوال په اصطلاح حوصله نه لري، خصوصا هغه دولتونه چې هغه د افغانستان سره ضدیت لري. هغوی دغه تحریکات کوي، دغه شډلې ټپلې به هغوی تجهیز کوي، به هغوی به شاته ولاړې سپورټ کوي، به افغانستان کې به داسې حالات نارامه او بې امنیتي ښیي.
شیرزاد صاحب، له تاسو په خدای پامانۍ سره اوس په همدغه پوښتنه له ښاغلي محمد انور سلطانی څخه وکړو. سلطانی صاحب، تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟ د امنیت په تامینولو او تروریزم سره په مبارزه کې د طالبان د جدي ارادې نشتون او کمزورتیا د طالبانو حکومت او په ټول کې افغانستان لپاره په داخلي او بهرني ډګرونو کې کومې پایلې درلودلی سي او دغه هیواد کومې لوري ته بیايي؟
د
پیښو
د دفاع وزیر په حقیقت کې د امیر المؤمنین مرستیالم دی، دا تل په دوه کې ناس دی. امه د امریکای د راستازو سره په خبرو کې، امه د سیمه د استخبارات سره په خبرو کې، امه د افغانانو سره په خبرو کې ځان مصروف کړی دی. دا خپل د دې اشاره کوي چې طالبان په داخل کې د ستوندو سره مخامخ دي او دغه ستوندو د حل لپاره د دې په خاطر چې پراتلونکي کې هم د تعامل ته هم د رسمیت پیژندلو لپاره او هم په حساب د نظام سازۍ لپاره ځان برابر کړي، دغه په حساب لابي شروع کړی ده. نو دغه حالت ته او امریکا هم نشي کولای چې په دې شکل باندې د مملکت د صحنې د ځمکې نه وباسي او نه غرب کولای شي او نه شرق کولای شي. دا یو منل شوی او مطرح هیواد دی، تاریخي هیواد دی. نو د سره باغیب هم توګه کته کوي د غرب او امریکا او طالبان هم خپل یو تغییر ځان کې راوړي، ترڅو د ولس او د اقوام او قبایل او دا ټول شمول حکومت د لپاره زمينه سازي د حقوق بشر او د حقوق زند لپاره میدان ته به څه سیګنالونه ورکړي. به د دیني طالب کولای شي او نه غرب په زور باندې د خپل قماندانی او د سلطه تامینول شي دواله به تو گزارش کوي لګه عقب نشینی به کوي د هند کانفرنس ته به توجه وي الته هم دا خبرې وي کدا تیر ماش کې د مسکو کې خبرې وي د غټول ته پکتو باندې دواله مجبور دي چې ځان ته راتلونکي په خاطر باندې یو تغییر ځان کې راولي.
مننه. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په دوام او د هندارې په خبرونه کې د دوو کارپوهانو ښاغلی منګل شیرزاد او ښاغلی محمد انور سلطانی نظرونه واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
روت سپانو ته کتنه
سلامونه قدرمنو اوریدونکو رسپانو ته د کتنې لیو بل پروګرام سره ز امان الله زمانی ل خپل ګران همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی یو. ل معمول سره سم لمړی د ایران او بیا که وخت نو زین نور رسپانو ته وزغلنده کتنه کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
ایزانو په سر کې هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه د ایران درستو ورځپاڼه په شان نوموړي ورځپاڼې هم د کلتوري انقلاب د لوړې شورا له مشر او غړیو سره د رهبرۍ د ستر مقام حضرت امام خامنهای دغو خبرو ته پراخ انعکاس ورکړی چې فرمایلی دي د هیواد په کلتوري مسایلو کې د کلتوري انقلاب د لوړې شورا اغیز شیندل باید پیاوړی شي. ورځپاڼه په دې اړه په یوه مفصل راپورټ کې لیکي چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای وفرمایل د کلتوري انقلاب لوړه شورا باید په بیلابیلو ډګرونو کې د غلطو کلتوري چارو او د کمزورتیاو په دقیق ډول پیژندلو او څارلو سره د صحیح او ښو چارو د دودو لپاره عالمانه حل لارې وړاندې کړي. دا مشرتبه ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای پرون دا کلتوري انقلاب د لوړې شورا لاغړو سره په کتنه کې د هیواد کلتوري هدایت هول د دغه شورا اصلي رول او شان وبالو او د ایران د کلتوري جوړښت په انقلابي بیا رغونې هم ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د رسمي ادارو د کلتوري هدایت روده د ولسي تشکلونو له کلتوري هدایت سره متفاوته ده وفرمایل چې د کلتوري انقلاب لوړه شورا کولی شي د زرګونو ولسي تشکلونو په صحیح هدایت سره چې په بیلابیلو کلتوري او پراخو کارونو کې فعالیت لري په کلتوري مقولو کې د عمومي حرکت د بڼه د خپلیدا سبب شي. هغه حضرت له اسلامي انقلاب څخه مخکې د ایران په ټولنې د واکمنې یوې غلطې چارې په توګه مونږ کولی شو کلتور ته په اشارې سره وویل چې د ایران اسلامي انقلاب په خلاقیت آبادونې او خلاقانه حرکتونو سره دغه ذهنیت په سوکا سوکا ډول بدل کړ چې مونږ یې د ایران د متخصصان لخوا د ډیمونو د برېښنا کوټونو د لویو لارو د تیلو او د ګازو د صنایعو د تجهیزاتو په شان د سترو کارونو د ترسره کېدا او د ډیرو بېخ بنایانو جوړول وو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود لویدیز ته د لیوالتیا کلتور او حتی له لویدیزو لغتونو استفاده په ټولنې د واکمن غلط کلتور یو بل مورد وبله چې اسلامي انقلاب د دغه غلط کار د بدلولو او په لویدیز د اعتراض په کلتور باندې د هغه د بدلیدو سبب شو. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای له ځانه د تیریدا او سرشیندنې کلتور ته د ځان د خوښولو او د شهرت د کلتور بدلیدل د ایران د خلکو په شخصي ژوند باندې د اسلامي انقلاب د کلتوري اغیز بیلګه وبلله وی فرمایل شي د ډیرو غلطو بنسټونو له بدلیدا سره سره خو په بیلابیلو عوامل د وخت په تیریدا سره د انقلاب د یرغلیزې روحیې د کمزوري کېدا سبب کیږي چې باید دغه موضوع په جدي ډول وڅارل شي چې دوباره غلط بنسټونه را څرګند نشي. رسپانا بیا دغه راپورت په دوام کې لیکي چې هغه حضرت و فرمایل د فعالو ځوانانو او د انقلاب د فکری بنسټونو په مرسته سره یو ځل بیا انقلابي روحیه او کلتور نوې کړو او یو ستر کلتوري حرکت رامنځته کړو. ملګری ملتونه وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نړۍ د اپیمو 50% تولیدیږي. امریکا ویلي چې له چین سره سیالي په نښتې بدلول نه غواړو. د ایران د قضایي کوی ویندی ویلي چې په ورستیو نارامیو کې 1200 نیول شوي کسان خوشي شوي دي. د عراق په کربلا کې یو ځان وژون کې ترهګر هلاک شوی دی او امارات او قطر د طالبانو تر سلطې لاندې په افغانستان کې له یو بل سره سیالي کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اطلاعات د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د کلتوري انقلاب د لوړ شورا له مشر او غړي سره په کتنه کې وفرمایل که د کلتوري بدلونونو له پوهېدا شاته پاتې شو نو تاوان به ووینو. د ایران په جنوب لویدیځ کې د تیلو نوې سرچینې وموندل شوې. ویل کېږي چې دغه نوې کشف شوې تیلي زیرمې 14 میلیارده بیله رکېږي. په حیفا کې د سیونست رژیم د چنځای په کمپلیکس کې اور لګېدلی دی. په وروستیو میاشتو کې د سیونست رژیم په تاسیساتو کې 2 ځله اور لګېدلی دی. په تلې میاشت کې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارتي راکړې ورکړې 40% زیاتې شوې دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې ایران او افغانستان د ملګرتیا په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي د ابو حنیفه د ملي او نړیوال نندارتون د کتنې په ترڅ کې چې په کابل کې ترسره شوی دی، د افغانستان د خصوصي برخې له مسؤلانو سره د دوه اړخیزه ملګرتیاو د پراخولو په هکله سره مشوره وکړه. په افغانستان کې د ایران د سفارت مرستیال د غراز د طالبانو د حکومت له خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتنه وکړه او د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هکله یې د نظر تبادله وکړه. امیر خان متقی له حسن مرتضوی سره په کتنه کې د ایران لخوا د شیانو د ترانزیت او د تجارت په برخه کې د سنتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی هم وویل د تهران او د کابل ترمنځ د تجارتي ودې لپاره به د سنتیاو د رامنځته کولو لپاره د ملګرتیا وکړي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې واکته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته افغانستان له دغه هیواد سره ملګرتیا ته او د دغه ډلې په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګروهنې د نه لرلو په وجه له ډیرو سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دی. د افغانستان اکثره خلک د خوراکي شیانو او درملو او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان له خپلې بوسنیایي همڅګنې میرمن بیسرات روکوویچ سره په خبری کانفرانس کې د سی این این چینل د پوښتنې په ځواب کې وویل په ایران کې بلواګانې ختم شوې دي. د ترلاسه شویو سندونو په اساس د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ له شمالي کوریا 40 میلیون ډالره پور اخیستی و.
زنو اوس هم د کابل او رسپانې راخلو. یادونه کوم چې موږ دغه رسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. لا خونځي او پاتې افغان نجونو غلي اوبدلو ته مخه کړې ده. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه یا سیف د چیلډرن وایي چې لا خونځي او پاتې زنو خزینه زده کوونکو درنو کرنو ته مخه کړې ده. یادې مؤسسې په یوه راپورټ کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د انجونو په زده کړو د محدودیتونو دوام د دې سبب شوی چې یو شمېر زده کوونکي مالدارۍ، غلی اوبدنې او ورته نورو کارونو ته مخه کړي. په راپورټ کې ویل شوي چې ډېری هغه انجونې چې اوس یې کارونو ته مخه کړې ده له زده کړو ناهیلې شوي دي او باور نه لري چې بیا به ښوونځیو ته ولاړ شي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د طالبانو په چارواکو غږ کړی چې د انجونو ټول ښوونځي پرانیزي او د غراز لنډیوالو هم غوښتي چې د دې ستونزې د اورولو لپاره د افغانستان د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، کلید ورځپاڼه هلمندي کروانګر له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند ولایت د مرکزی او شمالي ولسوالیو کاروانګر وایي که حکومت سکه له بزګرانو او کاروانګرو سره مرستې ونه کړي له سخت لوږې سره به مخ شي. د ولسوالۍ یو کاروانګر غلام یحیی کلید راډیو ته وویل چې له تیرو دو کلونو راهیسې وچکالۍ ورته سخت زیانونه اړولي او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نوموړی له حکومت نه وغوښتل چې د برمو او ژورو څاګانو په جوړېدو کې ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی کښتونه خړوب شي. حکومت دې برمې راته ووهي، څاګانې دې راته جوړې کړي تر څو له اوبو څخه برخمن شو. د یادې ولسوالۍ یو بل کروانګر میراجان هم له وچکالۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي. هغه کلید راډیو ته وویل چې په ټوله کې کروانګرو ته ډیر زیان اوښتی دی. د ده په وینا نه یوازې کښتونه وچ شوي بلکې په ډیری سیمو کې د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي. کروانګر د خپلو لګښتونو پوره کولو ته حیران وي، که څه هم برمې وهل شوي خو اوبه یې کمې دي. د نادالیا او سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي هم د اوبو د کمښت ستونزه یادوي. خان محمد کلید راډیو ته وویل چې وهل شوي برمې هم اوبه نه لري او ډیری یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. کومې برمې مو چې وهلې دي اوبه یې کمې شوي، اوس د 4 انچو اوبو پر ځای 1 انچ هم په سختۍ پوره کوي. په ځینو ځایونو کې اوبه تر 90 مترو هم ټیټې شوي دي. د هلمند ولایتي مسؤلین بیا له کروانګرو سره د کیمیاوي سرې او اصلاح شویو تخمونو د مرستې خبر ورکوي.
ایزان ورسپانډ ته د کتنې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسي. parstory.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام پورې او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل شه.